وړې پروژې عملی کړې دي.
د کرنې او لګونې او مالداري وزارت هر کال د کرنې په سکتور کې د میرمنو د پیاوړتیا کار کوي. د کرنې وزارت تلاش کوي چې کورنۍ باغچې، شنې خونې، د چرګانو روزنې واړه فارمونه د ښځو په څلور دېرشت ولایتونو کې توزیع وکړي. په 1998 کال کې مجموعاً د کرنې وزارت 450,000 کورنۍ باغچې، شنې خونې او د چرګانو روزنې واړه فارمونه توزیع کړي دي. اوس هم دغه برنامه په سلور د ولایتونو کې روانه ده. یو نوې پروژې د استراري په د کرنې استراري په برخه کې پیل شوې دي. سي یوازې دغه پروژه پلان لري سي په راتلونکو دوه کالو کې 22,000 ښځو کورنۍ باغچې او شنې خونې توزیع وکړي.
د یادو آسانتیاوو سره سره اوس هم د افغانو ښځو په وړاندې ستونزې او ننګونې شته چې دوی اقتصادي ځان بساینې ته نه پرېږدي. د هلمند ولایت اوسیدونکي باغوان وایي د کرنې په برخه کې یې روزنه لیدلې، خو د ناامنۍ له کبله کلي ته نشي تلی او د کډوالۍ په ژوند کې ورته هیچا د کار زمینه نه ده برابره کړې.
موږ په دې هیله وو چې په خدای دې هغه ځای کې قراري کې چې موږ لاړ سو مشاوره صاحب موږ نیولې وو. موږ بیانډې او بانجان او دا شی مقصد زده کړل، زده کړم کړې و شاشکانو موږ کوله چې دغه مقصد د وچ کو سلسم یو کوز دا کړی مو هغه نو وست چې ژوند زندگی سم مقصد چې جنگونه سره په مقصد په شنه راځي. نو
د هلمند ولایت ل نادلی ولسوالینه سنگین ولسوالی ته کډه شوی قمر هم ل اقتصادي ستونزو زوريږي. هغه وای په خپل کلی کې خامک دوزی کوله، خو اوس هغه هم څوک نه پرې کوي ځکه چې دلته ل چا سره پیژنګلوی نه لري او د دولت او نورو بنسټونو لخوا هم ورته د کار زمينه نه ده برابره شوی. هغه وای
ندالی کې به مو یو غاړی به مو جوړولې، یو خواري به مو کار به مو کوي. موږ اوس د سی چې هغه د سراغلی د جنگو څخه اوس موږ نه سو کولای چې د خپل کورنۍ ژوند ته پرمختګ ورکو. موږ اوس وږي تږي مؤمنان را پسې دي. کښنیانو پلار مې عملي دی، هیڅ خواري او غریبي نس، هیڅوک نه پیژنو دلته، نه کور لرو، نه کلی لرو، نه ژوند لرو.
د ښځو چارو وزارت مسلکی او د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردک هم د ښځو په وړاندې د ستونزو او ننګونو یادونه کوي، خو وایي چې دوی توانېدلی د ښځو په وړاندې شته ستونزې او ننګونې د عامه پوهاوي له لارې تر یوه حده راکم کړي. اغلی وردک په دې اړه زیاتوي.
مهم ګم چې مو په ترڅ د درې څلور کلو کې کړای هغه دا دی چې موږ سیمپوزیمونه جوړ کړل. سیمپوزیمونو کې مو مثلا د دوه درې ورځو لپاره دغه سیمپوزیمونه هم دایر کړل. دا د زون په کچا وو، پنځو زونونو کې او د مرکز په کچا موږ دغه سیمپوزیمونه خاص د کلیوالي ښځو لپاره جوړ کړي وو. هر ورځ موږ مثلا د ټولنیز برخه کې هغه اړوند ادارات غوښتي وو چې دوی څه کار نا کړی دی کلیوالي ښځو جنو د پاره، او د اقتصاد په برخه کې، د ښځو سیاسي ګډون په برخه کې، په ټولو برخه کې دا سیمپوزیمونه جوړ کړل. او دلته ښځو کله به چې د اداراتو هغه بیانیې او هغه تشریحات چې د کړنو نه بده توضیحات ورکول خلاص شول، بیا به ښځو خپل پیشنهادونه، خپل وړاندیزونه، خپل ستونزې به یې تشریح کړې. موږ به نوټ ونیو چې په آینده پلانونو کې دا ځای په ځای په راتلونکي کې که سوله راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي ښځو دپاره. دا چې موږ وړاندیز وکړ چې د والیانو یوه معاونه باید حتما ښځه اوسي، دا د ښځو چارو د وزارت وړاندیز دې دپاره وه چې ښځې باید هغه خپلې ستونزې د کلیوالو ښځو ستونزې او د دوی سفرونه ولسوالیګانو ته د دوی وړاندیزونه راوړي او د ولایت په کچه دا مطرح کړي او د هغو په اساس بیا برنامې پې جوړې شي، پروژې پې جوړې شي او د مرکز د خوا ورته بودیجه حتما په نظر کې ونیول شي.
په ټولنه کې د ښځو ونډه د کورنۍ په جوړولو او پاللو کې د نور هر چا څخه بنسټي زیاده شوي. دا چې د ښځو مالی وده او په ځان بساینه د کورنۍ او هیواد په اقتصاد څومره مثبت اثر لري. دا به د یو خصوصي په هنتون د اقتصاد له استاد حنیف الله بشار څخه واورو.
مېرمنې د ټولنې د بشري سواک یو ډیر مهمه برخه ده. کدی ته د کار زمينه برابر شي، دا فرصت ورکړل شي دوی کار وکړي او د دوی سو اړخه ارزښتونه لري. اول ارزښت اقتصادي ارزښت ده. هغه خويندې، هغه میندې، هغه مېرمنې کچیرته د کار زواک ولري یا ولتیای ولري، اول هغه درچ اقتصادي ارزښتونه لري ولدي دي. یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت لري چې یو ساعت لا سره وړي، دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند خکېږي. مهمه برخه هم دادم دوی د دې د لارې نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو خد ژوند سهولت برابرېدلی شي. دوهم دا چې کچیرته دوی ته د کار زمينه برابر شي، که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت دته لري چې په کې نواری او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په ځینې برخو کې دي چې په تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواری په برخه کې، نو دوی ته زمينه برابرول، فرصت برابرول ډیره مهمه برخه ده. دریم هغه دا چې هر سکتور کې، په هر سکتور کې خزو یا میرمنو ته ضرورت د دېشته چې فرصت د کار ورکړ شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه داسې دي چې د میرمنو فرصت ورکول میرمنو ته یا د کار زمينه برابرول ډیر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې، یا د امنیت په سکتور کې ده، یا په صحي سکتورونو کې ده، یا په زراعتي سکتور کې ده، یا د خونه او روزنه په سکتور کې ده، دوی لپاره که کار زمينه برابر شي نو دا ډیر مهمه خبره ده. موږ په اقتصاد کې اوسل رو چې اقتصاد خرد ورته وي یا کوچنی اقتصاد وي، چې خپل د کورنۍ یو جز کورنۍ ده، کورنۍ عاید لوړیږي، چې د عاید په لوړیدو سره دا مستقیما تاثیر لري د ملي عاید د هواد باندې، چې په نتیجه کې د هواد ملي عاید لوړیږي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د پایلې ته ورسېدو چې د خزو په ځان بسیاي نه د یوې کورنۍ او هیواد په اقتصاد کې بنسټي ځای لري. کې یو خزه په ځان بسیا شي، د یوې کورنۍ او هیواد نیمایي اقتصادي ستونزې به هواري شي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
درنو دوستانو سلامونه میو منی، زه مرسلین ارسلایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي. آیا تاسو هم غږیزی ککړتیا نه آرام کړی یاست؟ ولی ورځ تر بلې غږیزی ککړتیا وی زیاتیږي او مسؤلینو په دې برخه کې څه کړی دي؟ نن همدا موضوع چیرلو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د چاپیریال ساتنې د یو تن مسؤل سره هم مرکه لرو. په پیل کې راپور وکړئ.
قدرمنه دوستانو، په افغانستان کې د نورو لویو چاپیریالي ستونزو ترڅنګ چې هغه د انسانانو ژوند تهدیدوي، یو هم د غږ ککړتیا بلل کیږي. معمولا ټول هغه غږونه چې د انسان پر غوږونو ښه نه لګي او پر اعصابو بد اغېز پرې باسي، غږیزه ککړتیا بلل کیږي. په پرمختللو هیوادونو کې د هر څه لپاره حد او اندازه ټاکل شوې او له وضع شویو حدونو څخه د سرغړونې په صورت کې باید مجازات شي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. پالو خارونو او د خلکو په ګڼ مشتو سیمو کې غږیزه ککړتیا زیاته شوه، چې اکثره خلک ترې شکایت لري. د کابل ولایت اوسیدونکو صفه حمله هم د ستونزې سره کوي او وای
یو دا چې متسرک نږدې ده د موټر او غاغه خو پات ترتیب تا کراچی کې د خوراکه خوراکه مواد را تیار کړی باب البته ده، او هم ډیر په جګړه کلا سپیکرو کې سره کو نه حساب کړی دي، ډیر نه دل خراش ده نه البته غاغه کې به باوجود ته هم ته مارکیټ دی نه زیاده نه ضرورت نشته چې دل ترای شي، خو سر د بیرغه هم راضی توسان بشمار مثلا وې دی یا درس مطالعه وخت تور ذهن او خوغه کې یو خپل د بلاګ شي زای تنګوی مله چې د سې आवाज نه خو بیخي نو بس اخره مو دزری سې چې چې دلاش بیا به مطالعه شروع کړ، درس ته شروع کړ. والا قرازین چیو کې دلاسه نه لرچی نه راځي، بس دوه کو چې په خیر سره د مشکل د مګرافه شو بیا به څوک دا
په عمومي توګه غږیزه ککړتیا په ښارونو کې په ډېره اندازه لیدل کیږي. په ښارونو کې ډول ډول ناخوښ آوازونه لکه د وړو او لویو موټرونو آوازونه، د سړکونو په شاوخوا کې د پلورونکو، د جنریټرونو، د فابریکو، د ملکي او نظامي جهازونو، همدارنګه د ساختماني او تخنیکي فعالیتونو آوازونه هم د ښار د اوسیدونکو د ارامتیا د مخنیوي سبب شوي دي. او دغه ستونزه هم بېلابېل علتونه لري چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی اسماعیل څمکنی په اړه وایي.
کابل کې خصوصا نفوس زیات ده، تقریبا دا ولایت 1 میلیون دفاره فکر وکړي چې دا جوړ شوی ده.